السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعته خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې سبا د هیواد په 19 ولایتونو کې سخت بارانونه کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګو ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 10 او 1.5 میلی مترو ترمنځ وي. د اټکل له مخې په ختیځو، شمالي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو امکان شته چې سرعت به یې د 50 او 100 کیلو مترو ترمنځ وي. راپورونه وایي چې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. هندو ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د 2 ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قنسلګري وتړل او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې قنسلي خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزو د ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل شوې ده. یو تازه راپور وایي چې په برتانیا کې د یو کال په اوږدو کې تر افغانانو ډیر د مهاجرت غوښتنلیکونه پاکستاني وګړو ورکړي دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو، د روان کال تر مارچ میاشتې پورې په یو کال کې 1,340 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د راپور له مخې له پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دې هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,096 ته رسیږي. په ټوله کې په تیر یوه کال کې نږدې 1,00,000 کسانو په برتانیا کې د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. راپورونه وایي چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلي ځواکونو په تازه عملیاتو کې نور 8 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې دا کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې وژل شوي او همداراز 204 نور کسان ټپیان شوي دي. وروسته له دې چې اسرایلو یوه اونۍ مخکې په غزه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل، له دې سیمې څخه هره ورځ د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه رارسیږي. د حملو او ورسره پر بشري مرستو د اسرایلو له لوري لګول شوي بندیز د نړیوالو سخت انتقادونه پارولي دي. او ایر انډیا په برتانیا کې د الوتنو د ځنډ له کبله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل شوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ شوې وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګټویک له هوایي ډګر څخه بنګلور ته په الوتنو کې راغلی چې په اوسط ډول د 500 الوتنو لپاره 1 ساعت او 30 دقیقې ځنډ راپور شوی دی. ایر انډیا ویلي دی چې د دې ځنډ عوامل د دوی له کنټروله وتلي دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شاملې وې چې تیر کال یې تر 2,500 زیاتې الوتنې ترسره کړې دي. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2020 کال په جنوري میاشت کې د هند له حکومت څخه اوپیره. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن یک شنبه ده. د 1440 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا څلرمه ده چې د 2025 کال د می د میاشتې له 15 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې هند افغانانو ته د ویزو د صدرولو لړۍ بیا پیل کړې ده.
چې د هند حکومت پرې تشریح ده چې بیرته د ویزي سیکشن فعال دی. دا ډېر ښه خبر دی او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي د هند سره.
په تهران کې د افغانستان د سفارت د قنصلي خدماتو ځنډیدل به په دې هیواد کې د اداره افغان کډوالو پر ژوند څه اغیز وکړي په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به د هغو خلکو ګیلې او شکایتونه واوري چې له پاکستانه په زوره ایستل شوي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو او اوریدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود زیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته هندی رسنۍ وایي نوی ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د هندو ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلان کولی شي په آنلاین ډول د هند د ویزې غوښتنه وکړي. له 2020 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نوی ډیلی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیلوي. د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د دې اقدام هرکلی کوي. د مهال چې افغانان د ایران او پاکستان د ویزو په برخه کې تر بل هر وخت له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، هند په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره ښه بدیل ګڼل کېدای شي.
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تازه نوی ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هندي ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ، درملنې، زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي، خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د آنلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره عمومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړې وي خو بریالي نه شو، خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېرې توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن ده، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بېرته د ویزې سیکشن فعال دی، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه یې کمه او ستونزې یې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدامه خوښ دي. د ننګرهار یو اوسېدونکي 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل د ویزې بندوبست وکړم چې زه لاړ شم هندوستان ته لاړ شم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي ګولۍ سره خنه یم، دا اوس هم زما سام بندیږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن نه شم جګولی او پیسې هم لاړ، دوه وارې اپریشن مې وکړو، یې امکان هم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، توابط نگانه د دوی خدای ډاکټرانه خدي.
یو شمیر ماسلین هم چې د هند ویزو د ستونزې لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې دی وایي د تعلیمي ویزو په خصلو سره به د نیمګړو زده کړو هیلې پوره شي. د کابل یو اوسیدونکي محمد زمان چې مخکې د هند په ګجرات پوهنتون کې محصل و، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډیر چانسونه شته، دا یو خبر بدل شو وس او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو فرصت او چانس دی. زما زده کړې نیمه پاتې وي، دا چې اوس ویزه پیل شولې نو زه به بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم، زده کړې به بشپړوم.
د یادونې دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلي ترمنځ راشه درشه زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوځي نښتې وروسته د هند د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې. له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د دغه وزارت سرپرست امین خان متقی افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هیله ښودلې وه چې له نوي ډیلي سره به اړیکې پراختیا عمومي. په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي وو چې امیر خان متقی افغانانو په ځانګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې ډیلي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان وای په دې هیواد کې د طالبانو تر ادارې لاندې او به خیتر ادارې لاندې سفارت او قونسلګریو کې د قونسلي خدماتو د ځندېدو لپاره د خپل اسنادو په برخه کې لستونز سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ایران په مشهد ښار کې یو اونۍ او په تهران کې بیا درې ورځې وشوې چې قونسلي خدمات نه وړاندې کیږي. د پداسال کې د چې په تهران کې د افغانستان سفارت د جوزا له درې منېټې تر نامعلوم وخت پورې د قونسلي خدماتو د ځندولو اعلان کړی. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه ده، از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سر پا وایساده، آخرم کارمون درست نشده.
د ایران په اصفهان ښار کې میشت یو افغان کډوال دی چې خپل او دورونو د پاسپورتونو د تمدید لپاره تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت راغلی او له اروپا څخه یو ستونزو شکایت کوي. د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې سیاته کړه.
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آواره و در به در دنبال
دلته یو حال ده چې ټول افغانان خزی ځوانان سپینګیری در په در د خپل هویتي اسناد او تذکیرو نکاح خط او پاسپورتونو جوړولو په لټه کې دي. خو دوی خلکو ته اعلان کوي چې مرزه سفارت بند دي، چې ورته راغلو سفارت بند نه دي. یو بې تجربه کوم رکسی کینولې چې د چا کارونه په سمتوګه نشي کولای. دا سفارت نه تجارت خانه ده، خلکو پیسې اخلي او خلک سرګردانه وي.
په ایران کې مش ډیرای حق افغانان هم د اسناد د نه لرلو لستونزو سره مخ دي چې لوی دي زو هیوادونو ته د تک کیسونه لري. د خزو د حقونو فعال او پلازمینه تهران کې مش دی افغاني مونسي عمرزاده ازادي رادیو ته وویل چې مقصد هیواد ته د تک لپاره د ماشومان د زیږیدنې کارتونو ته اړتیا ده.
بیمارستان ها همچنان بیشتر از اطفالی که تولد میشن با اونا
هاگا ما شما چه روختونونو که زیگی ورطا دا پیدا یک کارتون نوارکوی زگا چه دا سوگن اسناد نلرو باید سفارت یا قنسلگری تا مراجعه وکرو. خو فیلن سفارت هم دا اسناد بند کری، هم سفارت که هم پا مشهد که قنسلگری که پاسپورت تذکره دا زیگون کارتونه نموک چه ماشومان مدل تزیگی دی رستون زو سرمخیو.
دا شکایتون یوازی پا تهران که دا طالبانو دا حکومت تر کنترول لانده سفارت که ندی، بلکه مشهد که لقنسلگره هم ورد شکایتون موجود دی. مشهد کې یو مشت افغان کډوال چې وایي پخوانی پوځي افسر دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنعی هم نمیگن مامورین سفارت.
مشهد کې هم ورته ستونزه ده، د سفارت او قونسلګری مامورین قناعت ورکون کې دلیل هم نه وایي. خو فوق العاده ډیر ستونزې رامنځته کړې دي. هغه کسانو ته ډیره ستونزه ده چې د دې ځای بهر ځي، ځکه دوی آن دا چانس له لاسه ورکوي، کیدای شي چې له تللو پاتې شي. مشهد کې له یوې اونۍ تقریبا ډیر وخت وشو چې همدا ستونزه ده.
هڅه مو وکړه چې په تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ د خدمتونو د ځنډیدو او راپور کې د مرکزوي افغانانو د ادا او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت اړوند مسولین وپوښتو. خو د دې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظیا احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپله ایکس پاڼه په یو خبرتیا کې ویلي چې تر نامعلومه نیټې به په تهران کې د افغانانو لپاره قونسلي خدمتونه په موقته توګه ځنډیدلې وي. د سفارت زیاته کړې چې د جوزا له درېمې د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او د غشان د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وثیقو او د جرمي ادم مسولیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمتونه تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ دا اقدام داسې مهال دی چې په دغه هیواد کې میشت افغانان وایي د پاسپورټونو د نه تمدید او بیلابیلو نورو هویتي ستونزو د ځنډیدو له امله آن له ایرانه د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د راپور له مخې د روان میلادي کال له پایله د مې تر 13 پورې ټول 15,300 افغان کډوال له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 293,600 تنه یې په زور ایستل شوي دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې بعد فوټبال د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان جنو فوټبالرانو شکایتونه واوري، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې لخوا پر اوکران تر روسته یو حمله وروسته د امریکا چوپتیا غندلې ده. روسیې پرون د دوهمې پرلپسې شپې لپاره پر اوکران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. دغو حملو کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د روسیې تر یو بل لوی هوایي برید وروسته د ده په خبره د امریکا چوپتیا غندلې ده. په اوکران کې په برید کې تر لسو زیات کسان وژل شول. زلنسکی نن د یکشنبې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو ولیکل، د امریکا چوپتیا په نړۍ کې د نورو چوپتیا یوازې پوتین هڅوي. روسیه دوهمه پرله پسې شپه پر اوکراین د توغندیو او ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د مې د 15مې د شپې بریدونه یو ورځ وروسته له هغه وسول چې یوې بلې حملې بندري ښار اوډیسا او پلازمینه کیف په نښه کړل، او په دغو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان په پلازمینه کیف کې ټپیان شول. د بریدونو دا څپه د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو تر تبادلې وروسته ده. دا پروسه د جمعې په ورځ پیل شوه او ټاکل شوې ده چې نن پای ته ورسیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې 318 هوایي بریدونه کړي دي چې پکښې 9 اسکندر بالستیک توغندي، تر 50 زیات کروز توغندي او نږدې 300 ډرونونه کارولي دي. د اوکراین د پوځ ویاند ویل چې دا له 2022 کال راهیسې تر ټولو لوی برید دی. په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت ویل چې د دوی هوایي دفاعي سیستم د شپې 110 اوکراینی بی پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. له دواړو خواوو ورکړل سوي ارقام په خپلواکه توګه نه دي تایید سوي. په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو ځایي څانګه منه ده او هلته فعالیت نسي کولی. کیف د روسیې د وروستي برید اصلي هدف و، خو نور ښارونه او سیمې هم په نقشه سوي دي. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او لسګونو نور ټپیان شول. د سیمه ییزو چارواکو په وینا په ژتمیر سیمه کې 3 ماشومان وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي د روسیې پر مشرتابه له سخت فشار پرته دا وحشت نسي بندېدلی. ولودیمیر زلنسکي زیاته کړې بندیزونه به خامخا مرسته وکړي. زلنسکي او اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې که مسکو د واشنګټن لخوا وړاندې سوی 1.5 ورځنی اوربند ونه مني پر روسیې د اضافي بندیزونه ولګول سي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپلې وروستۍ خبرې ستایلې او پر مسکو یې نورو بندیزونو ته تمایل نه دی ښودلی. پوتین په دې تلیفوني اړیکه کې د هیڅ ډول بندیز د هیڅ ډول اوربند په اړه موافقه نه ده کړې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان له زندانونو نږدې 300 افغان کډوال خوشی شوي او افغانستان ته استل شوي دي. د وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې زیاتوي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د اسنادو پر نه لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو. یو شمیر د کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول شوی او په خورا بدو شرایطو کې بیرته افغانستان ته ستانه شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه د می تر دیرشمې نیټې پورې له پاکستانه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 8300 په زور ایستل شوي دي.
یو افغان کډوال دی چې په پاکستان کې لس ورځو زندان کې دوه وروسته آزاد او اوس افغانستان ته ستون کړل شوی دی. نوموړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول شوی و او اوس بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. یو بل افغان کډوال دولت خان چې د پاکستان له زندانه تر خوسي کېدو وروسته مستقیما افغانستان ته ستون شوی، هم وایي چې د پاکستان په راولپنډۍ کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو د 208 افغان کډوالو د خلاصون او هیواد ته د ستنېدو خبره کړې ده. دغه وزارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال چې له 1 تر 10 ورځو د پاکستان په زندانونو کې و، د جوزا په لومړۍ او دویمه نیټه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو له مخې دغه کډوال د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستانه وغواړي چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې او د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. پاکستان په دې وروستیو کې له هغې وروسته چې اعلان یې وکړ، دوی به د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکي وباسي، د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر په دې وروستیو کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د مې تر 16 نیټې پورې له پاکستان نه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 8300 په زور ایستل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په همدې موده کې د دغه هیواد په پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې 3800 کسان نیول شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، رسره اوسه د خبرونه په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. نن د می 15مه د فوټبال نړیواله ورځ ده، خو ځینې افغانان خزینه فوټبالران وایي چې دوی د فوټبال په ګډون له هر ډول ورزشي فعالیتونو محروم دي. د ورزش د برخې مینوال او پوهان وایي ان وخت د طالبانو تر رسیدو مخکې هم د کلتوري محدودیتونو لکبله د نجونو د ورزش پر وړاندې ګڼې ننګونه موجوده وي.
په داسې حال کې چې نن د مې 15مه د فوټبال نړیواله ورځ ده، خو د افغانستان د فوټبال په لوبغالو کې نه د نجونو منډې شته او نه هم له ګول وهلو وروسته د خوښۍ چیغې. یو شمیر خزینه فوټبالران چې مخکې نجونو ته د فوټبال روزنه ورکوله وایي دا ورځ یوازې د هغو محدودیتونو او خنډونو یادونه ده چې د پرمختګ لپاره یې د نجونو لاره بنده کړې. دوی وایي خزینه ورزشکاران نه یوازې له سیالیو محرومې شوي دي، بلکې دوی د هېرېدو احساس هم لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د نجونو د فوټبال یو روزونکي او لوبغاړي عائشه مبارز ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقعا
نه بده مرغه پر افغانستان د طالبانو تر بیا سره واکمنی وروسته د وی فوټبالر په توګه زماله لپاره د ژوند تورې او له نهیلۍ ډکې ورځې پیل شوې. خو له فیفا مننه کوم او هیله لرم چې په افغانستان کې د ښځینه ورزشکارانو او ښځینه فوټبالرانو ته هم پام وشي، چې له سختو ورځو تېرېدو وروسته د ورزش حقونه بیرته ترلاسه کړي او خپل ورزشونه وکړي.
فوتبال تلاش صادقانه کنند.
هغه وایي چې د حکومت له بدلون مخکې د ښځو د فوتبال د ودې لپاره هیلې وې. ټیمونه جوړ شول، نجونو په بیلابیلو لیګونو کې لوبې کولې او د سیمې په کچه په سیالیو کې هم برخه اخیسته. په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو په هر ډول ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی او د غراز ورزشي لوبغاړو ته هم لته کمنه شوی. دغه بندیزونو د افغانستان د فوټبال د خزینه ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون د لسګونه خزینه ورزشکارانو ژوند په مستقیم ډول اغیزمن کړی او آن ډیرې له دې هیواده وتلي. د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړي اوسمهال د استرالیا، اروپا او انګلستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې میشتې دي او ځینې یې د فوټبال په برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام هم ورکوي. مریم کیمیا چې د افغانستان د 13 کلونو څخه کم عمره خزینه فوټبال لوبډلې پخوانی لوبغاړي او د پرتګال لیګ اوسنۍ غړې ده وایي چې هغه د ډیرو ستونزو سره سره وتوانېده چې دې مقام ته ورسیږي. نوموړی په هیواد کې دننه افغان خزینه فوټبالرانو ته پیغام ورکوي چې پیاوړي پاتې شي او هیڅ کله هیله له لاسه ورنکړي.
زما په نظر د ښځو فوټبال نه یوازې د یو هیواد استازولي کوي، بلکې دا د افغان میرمنو پیاوړتیا ښیي او دا چې ښځه او نارینه کولی شي یو برابر واوسي او دواړه کولی شي فوټبال وکړي. نه یوازې فوټبال، بلکې د ژوند په نورو برخو کې دوی برابر دي. خو له بده مرغه اوس مهال طالبان میرمنو ته د ورزش، زده کړو او ان په ازاده ډول د خپل غږ د پورته کولو اجازه نه ورکوي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم پروسیو کې اعلان وکړ چې دغه شورا په تبیید کې افغان خزینه د فوټبال لوبډلې د جوړولو منځوري ورکړي. د یادونه ورته چې په افغانستان کې د رسمي محدودیتونو سره سره دودیز او کلتوري فشارونه هم د نجونو د ورزش په وړاندې یو لوی خنډ دی. د ورزش د برخې یو شمېر مینوال او پوهان وایي آن وخت د طالبانو له رسیدو مخکې هم د کلتوري محدودیتونو له امله د نجونو د ورزش په وړاندې ګڼې ننګونې موجودې وي. د فوټبال فدراسیون پخواني ویان فیروز معشوب ازادي راډیو ته وویل
فوتبال بانومان در کل میخوایم بگم در افغانستان
دوی پټوله کې د خودو د فوتبال لوبډلې له بده مرګه خیل استراولنی نه درلودې کڅوم په سیالیو کې برخه لرله، ځکه کوم کار چې باید ورته شوه وای نه کېده. بلدا چې په افغانستان کې هم شرایط خنو، په ځنګړي ډول د کورنۍ لولو رنجونو ته د دوی استعدادونه د کلتوري محدودیتونو لامل وژل کېده. ملګری ملتونه فوټبال د جنسیتي مساوات د ترویج او د ورزش په ډګر کې د خوځو انجونو د پیاوړتیا لپاره یو مهم وسیله ګڼي. یو شمیر ورزشی فعالان هم باور لري چې په بهر کې د افغان خزینه لوبغاړو په اړه اړخیز او پراخ ملاتړ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ستونزو او سختو محدودیتونو ته د نړیوالو په پام اړولو کې مهم رول لري. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هر ورزشکار به حمایت و پشتیبانی نیاز دارد.
دوی هر ورزشکار ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري. موږ کولای شو چې په تبیید کې د افغان جنو د فوټبال لوبډل تشویق کړو. دا د دې لامل کیږي چې ورزشي نړیوالې ټولنې د افغانستان وضعیت ته پام واړوي، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې د خزینه ورزشکارانو په ټوله کې د خزو وضعیت ډیر بحراني دی.
خرابې د بحران قرار دارد.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی تیر کال د مې په 10 په یو پریکړه لیک کې د مې 15مه د فوټبال د نړیوالي ورځې په توګه ونوموله. دا پریکړه د فوټبال د لومړني نړیوال جام د سلمي کلیزې په منځلو په پار وشوه. دغه سیالي د 1940 کال د مې په 15مه په پاریس کې د دوبی د اولمپیک په جریان کې ترسره شوې وي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابط ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مجرد شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلېدو کې زه دا ورباندې چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
علي حکمل د ایلمن ولایت نویول سلی سره خبر کوم. نو ماده صدر اړیو کارکونس د ایله د ورور د پاکستان زلمون ته وګرځي. پاکستان زلمون د زلمون کې چې افغانان تر غاړو کښې تر پټوانه کښې نو اخر زلمون نه کې کده زلمون کې تقریبا اخر به مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا سره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه. یعنی پاکستان مقابله به خدس نورت مل مش د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ماده نو لوځ د ایله چې باید د افغانستان د ماجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر د بندر عباس د اردوغان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګات ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد در تویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانه کوي کله بله نخره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته